په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي تیر اونۍ په تیرو نونسو کلونو کې تر ټولو خونړۍ وچ زیاتو کسانو ته په افغانستان کې مرګ ژوبله اوښتې ده. دا او نور راپورونه په څو شیبو کې اوریدلی سي. اجمل ان خبرونه په خبرونو پیلوي.
افغان چارواکي وایي تیره اونۍ د طالبانو د تاوتریخوالي له کبله په تیرو 19 کلونو کې تر ټولو خونړۍ اونۍ وه. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت هغه رپورټونه رد کړي چې ګوندې له دې وزارت سره مرسته شوې تر ډېر شو زیاتې تنفسي دستګاوې پاکستان ته قاچاق شوې دي او د روغتیا نړیوال سازمان په یوه ورځ کې د کورونا وایرس د نوو بېسارو پیښو د زیاتېدو خبر ورکړی. افغان چارواکي وایي تیره اونۍ د طالبانو د تاوتریخوالي له کبله په تیرو 19 کلونو کې تر ټولو خونړۍ اونۍ وه. د افغانستان د ملي امنیت شورا په یوې خبر پاڼه کې ویلي وسلوالو طالبانو تیره اونۍ د افغانستان په 23 ولایتونو کې 422 تروریستي فعالیتونه کړي دي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا په وینا په دې بریدونو او فعالیتونو کې 141 امنیتي او دفاعي سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې. د ملي امنیت د خبر پاڼې په وینا د طالبانو په بریدونو کې د افغان امنیتي ځواکونو 291 سرتیري وژل شوي او 1500 نور یې ټپیان دي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا بیان رسنیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې دا ډول تاوتریخوالی دا کچا د زغم او منلو نه ده.
تیرونی طالبانو په تیرو 19 کلونو کې د افغانانو خلاف تر ټولو ډیر وحشت کړی دی. توقع دا و چې طالبان د سولې لپاره کار وکړي او د افغانانو خلاف تاوتریخوالی راکم کړي. برعکس دوی تاوتریخوالی ډیر کړی دی. روان وضعیت په هیڅ صورت د قبول وړ نه دی او دې لپاره چې یو دایمي سوله راسي دا وضعیت باید تغیر وکړي.
د ملي امنیت د شورا د چارواکو په وینا د تاوتریخوالي دوام به د سولې بهیر لا هم ستونزمن کړي. افغان چارواکي وایي د تورخم لاره د افغان سوداګرو د صادراتي مالونو لپاره پرانستل شوه. د ننګرهار د والي ویان د تاوله خوګیاڼي په دې اړه نن ازادي راډیو ته وویل چې له ترکاري او میوو بار لارې او نور وسایط کولای شي چې د اونۍ شپږ ورځې له دې لارې صادرات وکړي.
لکه څنګه چې واردات کېږي هماغه ډول به په اونۍ کې شپږ ورځې موږ صادرات هم ولرو. د ورځې په اوږدو کې څومره چې موږ امکانات لرو موټرې به تګ راتګ وکړي. ټول صادرات واردات کرونا د وقایوي او هغه تبدالعمل له مخې ترسره کېږي.
دا تورخم بندر د کرونا و بعد خپل دوله کبل ل درې میاشتې راځي د تګرات تګ لپاره تړلې و. د خغلی خوګیانی پوینداله تیرې وی میاشتې راځي پر دې لارې وازی له پاکستان څخه واردات کیدل. تر دې مخکې د افغانستان د سوداګرو شورا ویلي و پاکستان ته د صادراتو په وړاندې د لارې تړل کیدل افغان سوداګرو او کروندګرو ته تر 100 میلیون ډالرو د زیات زیان سبب شوی دی. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت هغه رپورټونه رد کړي چې ګوندې له دې وزارت سره مرسته شوې تر ډېر شو زیاتې تنفسي دستګاوې پاکستان ته قاچاق شوې. د دې وزارت وی ویاندی معصومی جعفری د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل هغه تنفسي دستګاوې چې مرسته یې شوې سبتیږي مرکز ته انتقالیږي او بیا روغتونونو ته استول کیږي. د تنفسي دستګاوو د غلا کېدو د اوازو په اړه د عامه روغتیا وزارت د وزیر ردی ټولې تنفسي دستګاوي چې زموږ هیواد سره مرسته کیږي سبتیږي مرکزی زیر متعلق دول کیږي او له هغه ځایه روغتونونو ته استول کیږي. د عامه روغتیا وزارت دا څرګندونه په داسې حال کې کوي چې تازه په یو شمېر رسنیو کې داسې رپورټونه خپاره شوي چې ګوندې هغه 22 د مصنوعي تنفس دستګاوي چې د کرونا وایرس د مبارزې په ترڅ کې د کرونا وایرس پر ضد مبارزې په ترڅ کې پکاريږي او له افغانستان سره مرسته شوي پاکستان ته قاچاق شوې دي. دا ساده راډیوونه خبرونه اوري. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په یو ورځ کې د کرونا وایرس تر ټولو زیاتې پیښې ثبت شوې. دا ډېرې پیښې په شمالي او جنوبي امریکا کې ثبت شوې. د سازمان ویلي چې د جون د 28 تر سهار وختي پورې په څلور ساعتونو کې د کرونا نوې 103,000 پیښې په نړۍ کې ثبت شوې چې له نمایي زیاتې د امریکا په لویه وچه کې وي. د روغتیا نړیوال سازمان وویل برازیل د کرونا وایرس د 45,919 پیښو په ثبتولو سره تر ټولو مخکې دی، ورپسې د امریکا متحده ایالات دی. تمه ده چې روسیا او د امریکا متحده ایالات د خپلو اټومي وسلو د زیرمو د کمولو په اړه نن دوه ورځنۍ خبرې پیل کړي. په دې غونډه کې چې د اتریش پلازمینه ویانا یې کوربه ده، د نیو سټارټ په نوم د ستراتیژیکو وسلو د کمولو د تړون په چوکاټ کې د لرې واټن ویشتونکو اټومي سروکو د کمولو پر موضوع بحث کیږي. د ستراتیژیکو وسلو دغه مهم تړون چې له مخې روسیا د دې تړون د غځېدو غوښتونکي ده، هر یو هیواد به په لرې واټن ویشتونکي اټومي سروکي تر 1550 پوری محدود ساتي. دا دې تړون د ادبار موده په فبروري میاشت کې پای ته رسیږي. مسکو په کراتو خبرداري ورکړی چې که دا تړون نوې نشي د وسلو نوې سیالي به خطرناک وي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې له ډېرو نړیوالو تړونونو یې د هیواد ایستلی یا د ختمېدو په صورت کې بیا هغه نه دی نوی کړی، ویلي چې له روسیې سره د وسلو د کنټرول دوه اړخیز تړونونه زاړه دي او د اټومي وسلو په اړه هر راتلونکي تړون کې باید چین هم شامل وي.
تاسی آزادی رادیو ته غوږ یاست. په دې خبرونه کې اوري چې د ملي امنیت شورا په تیره اونۍ په تیرو 900 کلونو کې تر ټولو خونړۍ ګڼي.
روان وضعیت په هیڅ صورت د قبول وړ نه دی او د دې لپاره چې یو دایمي سوله راسي دا وضعیت باید تغیر وکړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت و ایران ته د افغان هیات د سفر په نتیجه کې د دوړو لوریو ترمنځ د افغان کډوالو د ستونزو د حل په هدف ځینې مهمې فیصلې سوي دي.
د افغانستان اسلامي جمهوریت او د ایران اسلامي جمهوریت لوریو د هغو افغانانو وګړو د خوندیتوب، د بهتره ژوند او د بشري حقونو رعایت په اړه چې په ایران کې ژوند کوي هوکړه وکړه.
د ځینو رسنیو مسؤلان وایي چې د ټولنیزو رسنیو په قانون کې د ځینو تعدیلاتو مخه نیول سوې ده. په بهرنۍ موضوعاتو کې روسیه او د امریکا متحده ایالاتونه د خپلو اټومي وسلو د زیرمو د کمولو په اړه نن دوه ورځنۍ غونډه پیلوي. د نورو مطالبو تر څنګ دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو، د هر ماشوم لپاره او د لوبو میدانه. سیا زادی رادیو ته غوږ یاست. په افغانستان کې د مازیګر 4:00 او 8 دقیقې کېدونکې د خبرونې تخنیکی چاري طاهر روشان مختوړي. د ملي امنیت شورا وایي چې تیر اونۍ په تیرو 900 کلونو کې تر ټولو خونړۍ وه. دغه دفتر نن رسنوي ته په اعلامیه کې ویلي چې په تیر اونۍ کې طالبانو 1340 افغان امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې ده. طالبان همدا مني چې له دوی سره بندیان آزادیږي او دا لړۍ به دوام کوي. نور حال د فیروزي عزیزي راپور کې.
د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر تیرونی د تاوتریخوالي لاړخه په تیرو 19 کلونو کې تر ټولو خونړۍ ونی بولي. دغه دفتر ویان جاوید فیصل رسنۍ ته په استول شوی پیغام کې ویلي په تیرونی کې طالبانو تر بل هر وخت زیات تاوتریخوالي کړی دی.
تیرونی طالبانو په تیرو 19 کلونو کې د افغانانو خلاف تر ټولو ډیر وحشت کړی دی. توقع دا و چې طالبان د سولې لپاره کار وکړي او د افغانانو خلاف تاوتریخوالي راکم کړي. برعکس دوی تاوتریخوالي ډیر کړی دی. روان وضعیت په هیڅ صورت د قبول وړ نه دی او د دې لپاره چې یو دایمي سوله راسي دا وضعیت باید تغیر وکړي.
لاندغه دفتر نه رسنیو ته په استول شوی خبر پاڼه کې راغلی چې په تیرونی کې طالبانو په 22 ولایتونو کې 422 ترهګریز فعالیتونه کړي چې په ترڅ کې 201 نوی افغان امنیتي ځواکونه وزل شوی او 1550 نور ټپیان دي. د خبر پاڼې په حواله په دې ترڅ کې 148 ملکی وګړو ته هم مرګ ژوبله وخته ده. طالبانو د ملي امنیت شورا د دفتر د راپور په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د سولې اړوند په کور دننه او بهر هیلمندۍ زیاتې شوی او افغان حکومت له طالبانو سره د بین الافغاني خبرو اترو د پیل لپاره د فضا درمسته کېدو په هدف د تاوتریخوالي پر کمښت ټینګار کوي. خو طالبان بیا د دغو مذاکراتو د پیل لپاره د خپل بندیانو آزادول شرط ګڼي. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر کته هم دا یو پیشرط نه بولی، خو وایي چې وړاندې له طالبانو غوښتنه کړې چې ټول ورسره بندیان دي خلاص کړي. د دغه دفتر وایان جاوید فیصل ازادي رادیو ته وویل چې د دوی لوري له 3000 اضافه نور طالبان هم له بند خصوصي، خو په خبره د دوه طرفونو د بندیانو دقیق شمیر باید نهایی سي. طالبان هم مني چې د دوی لوري د افغان حکومت اړخ ته ټول بندیان آزادوي. د دغه دلی وایان زبیح الله مجاهد ازادي راډيو سره په خبرو کې د دوشنبه په ورځ وویل چې له دوی سره اوس محدود شمیر بندیان پاتې دي او دا ټول به آزادوي. ښاغلی مجاهد وایي په دې وروستیو کې افغان امنیتي ځواکونو د دوی زندانونه مات کړي چې زندانیان یې رخصي کړي او همدارنګه په خبره یې په اخترونو روزه او نورو مناسبتونو کې هم زیات بندیان آزاد کړي دي. بلخوا د سولې د عالي شورا پخوانی مرستیال عزیز الله دین محمد په دې باور دی چې دواړه لوري دې زر تر زره بین الافغاني مذاکرات پیل او پاتې مسایل دې پکې مطرح کړي.
دې کې شک نشته چې مخکې دغه وختونه ودا و چې موږ 15000 بندیان خوشی شي او دې طرف دا و چې دا زر کسه بندیان دې خوشی شي. مطلوري وعده ورکړه چې دا 2000 بندیان خوشی کوي. دې ته څنګه دا خبرم کړو چې وخت او ځای هم معلومي. اگر چې د ځای پیسې کې خو دا خبره شوې ده چې مغه د دوه به په اوس وخت کې او وخت دا یو خبره شته چې ما ورېدلې چې سمې کسان په د دې مذاکرات په کورونا اخته دي. خود دې سره هم ښه خبره دا ده چې دا ونه زندگی او هغه کسان چې روغ وي هغه د لاړ شي او د مذاکرات د شروع شي.
د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت بیا ازادي راډیو ته وویل چې د بندیانو د تبادلې وسنۍ پیل سوی پروسه له بشپړېدو وروسته به بین الافغاني مذاکراتو ته ځي. دا په داسې حال کې ده چې تر دا مهاله د طالبان لوري ټول 640 بندیان او د افغان حکومت لوري له 3000 زیات طالبان له بند آزاد شوي دي. تمه کېده چې د طالبانو او امریکا ترمنځ په دوحه کې د 13 فبراير میاشتې د 9 نیټې د تفاهمنامې لمخې د بین الافغاني مذاکراتو له پیل وړاندې افغان حکومت د طالبانو 15000 او طالبان د مقابل لوري زر بندیان آزاد کړی. فیروزه عزیزی، آزادی رادیو، کابل.
ومردل چې د ملي امنیت شورا وایي چې تېره اونۍ په تېرو 900 کلونو کې تر ټولو خونړۍ وه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ایران ته د افغان هیات د سفر په نتیجه کې د دواړو لوریو ترمنځ پر بېلابېلو مسایلو فیصلې سوي دي. د وزارت په حواله وروستۍ خونړۍ پېښې په ایران کې د افغان کډوالو وضعیت او د دواړو هیوادونو ترمنځ په سرحدي سیمو کې د امنیت ټینګښت د دواړو لوریو ترمنځ د خبرو اصلي ټکي وو. اکرام الله اکرام او نور تفصیل.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ایران ته د افغان پلاوی د سفر پر مهال ایرانی لوري د وروستۍ خونړیو پیښو د تکرار د مخنیوي ژمنه کړې. په دې اړه د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې راغلي چې دغه شان ایرانی لوري په دې اړه د شویو څېړنو پایلې هم له افغان پلاوی سره شریکې کړې دي. د دې وزارت ویاند ګران هیواد رسنیو ته په استولي غږیز پیغام کې ویلي دي چې د دواړو لوریو په لیدونو کې په ایران کې د میشتو افغان کډوالو د بشري حقوقو په خوندیتوب او د وروستیو پیښو د څېړنو په تعقیب هم خبري شوې دي. خغلی هیواد ویلي دي چې دواړو لوریو د ایست په پیښه کې د وژل شویو او ټپي شویو افغان کډوالو په دی انتقال هم خبرې وکړي.
په دې برخه کې دواړو اړخونو مخته رسیدو لپاره د ورسیو پیښو په حق له چیرونو فایلو ته په پام سره لاندې هوکړې او ژمنې ترسره کړې. د افغانستان اسلامي جمهوریت او د ایران اسلامي جمهوریت لوریو د هغو افغانانو وګړو د خوندیتوب د بهتره ژوند او د بشري حقوقو رعایت په اړه چې په ایران کې ژوند کوي هوکړه وکړه. د ایران اسلامي جمهوریت هغو افغان وګړو سره د زغم او ښې رویې کولو په اړه چې په ایران کې ژوند کوي ډاډ ورکړ. دواړو لوریو د هغو افغان وګړو د مړو او ټپیانو چې د یس په پیښه کې شهیدان او ټپیان شوي وو افغانستان ته په درنښت سره پر وړلو هوکړه وکړه. دواړو اړخونو د خپلو هیوادونو ترمنځ د ګډې پولې د امنیت پیاوړي کولو، د انسان د قاچاقبرانو سره د ګډې مبارزې او د غیر قانوني تګ راتګ د مخنیوي پر سر هوکړه وکړه.
د وای د غشان دواړو لوریو د سرحدي سیمو د امنیت، د انساني قاچاق کوونکو په وړاندې د ګډې مبارزې او د غیر قانوني تګ راتګ په مخنیوي هم هوکړه کړې ده. خاغلی هیواد وای دواړو لوریو دا هوکړه هم کړې ده چې په ایران کې د میشتو افغان کډوالو د قانوني کولو او د دوی د کډوالۍ د کارتونو د تمدید کولو او د غشان د تذکیرو او پاسپورتونو په شمول د نورو اړتیا وړ اسنادو د ویشت په برخه کې به هم کار کوي. د بهرنیو چارو وزارت په وینا افغان او ایراني چارواکو پریکړه کړي چې تر راتلونکو درې میاشتو پورې به د ستراتیژیکو همکاریو یو هر اړخیز سند لاسلیک کړي. افغان حکومت غواړي له ایران سره د ستراتیژیکو اړیکو داسې یو هر اړخیز سند لاسلیک کړي چې لمخې ایران کې د افغان کډوالو د وسیدو، کار او زده کړو په وړاندې شته خنډونه له منځه ولاړ شي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي د افغان او ایراني چارواکو د تیر ورځې په لیدو کتو کې پریکړه وشوه چې تر درې میاشتو پورې به د ستراتیژیکو همکاریو دا سند د دواړو هیوادونو د ولسمشرانو لاسلیک ته چمتو کیږي. ایران دا مهال د څه باندې درې میلیون افغان کډوالو کوربه دی چې په دوی کې تقریبا نیمایي قانوني اسناد نه لري. خو پوښتنه دا ده چې آیا ایران به د افغان کډوالو د ستونزو د هواري په برخه کې په خپلو کړیو ژمنو عمل وکړي؟ د نړیوالو اړیکو کارپو جاوید ترخیل وایي
دوی اکثره هغه ژمنې چې د افغان دولت سره په مستقیما ناستو کې کړي یا په نړیوالو غونډو کې کړي اکثرا هغه تعهدات باندې دوی عمل نه دی کړی. خو زموږ هیله او ارزو دا ده چې دا پلاوی چې د سرپرست وزیر خارجه په مشرۍ چې سوی دا د مختلفو ادارو خلک دي یو لوړ پلاوی ده، نو امیدواري دا ده چې د دغه پلاوی په موجودګۍ کې ایران هم باید انعطاف وښي او هغه کومې ستونزې دي چې د افغان مهاجرینو په ایران کې چې دي هغه ټولو ته رسیدګي وکړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو د نوماند او سرپرست وزیر په مشرۍ دغه لوړپوړی افغان پلاوی داسې مهال ایران ته سفر کوي چې په دې وروستیو کې په ایران کې له میشتو افغان کډوالو سره د ایراني چارواکو چلند د کابل او تهران ترمنځ اړیکې ترنګلې کړې دي. د ایران او افغانستان اړیکې وروسته تر هغې ترنګلې شوې چې په یست ښار کې په مرمیو د افغان کډوالو د یو موټر د ویشتو او بیا لمبه کېدو او په هریرود سیند کې د افغان کډوالو اچولو پیښو کې 15 افغانان ووژل شول او 18 نور لا هم تری تم دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په کرونا وایرس د اخته کسانو 310 مثبتې پیښې ثبت شوي دي. بل لوري ته روغتیا پلان وایي چې په افغانستان کې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمېر شایي تر هغه څه زیات وي چې روغتیا وزارت اعلانوي. امید ظاهر مل راپور لري.
د عامې روغتیا وزارت وایي که څه هم افغانستان اوس مهال په کرونا وایرس د اخته کېدونکو کسانو د شمیرو د ګراف له مخې مخ پر لوړ روان دی، ولیکن خلک د روغتیا پالانو لارښوونو ته پام وکړي کېدای شي د ناروغي کنټرول شي. د دې وزارت د ویان مرستیالی معصومی جعفری د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل مخ پر ماسک پوښل د ټولنیز واټن مراعات او په صابون سره د لاسونو پریمینځل مرسته کولی شي چې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر راکم شي.
ما در حالت اوج ابتلا به ویروس کرونا قرار داریم. این حالت اوج از ایام عید
موږ د کرونا ویروس د لا پراختیا په حال کې یو. دا اوج د اختر په شپو ورځو کې د خلکو لخوا د قرنطین نه مارات کولو سره سم پیل شو، خو اوس شمېرې ثابت دي. که خلک روغتیايي لارښوونو ته پام وکړي تر راتلونکو دوو میاشتو کېږي چې د مثبتو پیښو شمېر راکم شي. خو باید په ټینګار سره ووایم چې د شمېرو کموالی د خلکو لخوا د روغتیايي لارښوونو مراتولو سره تړلی دی.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د عامې روغتیا سرپرست وزیر ویلي چې تر راتلونکو دوو میاشتو پورې به په افغانستان کې کرونا وایرس زیات شي. د عامې روغتیا وزارت د شمیرو له مخې تیرو 24 ساعتونو کې په کرونا وایرس د اخته کسانو 310 مثبتې پیښې ثبت شوي دي چې په دې سره په افغانستان کې په دې وایرس د ټولو اخته کسانو شمیر 9134 ته ورسید. د دې وزارت د چارواکو له قوله له دې ناروغۍ په تیرو 24 ساعتونو کې 8 تنه رغېدلي، خو 12 تنه نور بیا مړه شوي دي. عامې روغتیا وزارت داسې مهال په افغانستان کې د کرونا وایرس د لا پراختیا خبره کوي چې پرون د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون یو خبریال نوید اعظمي په دې ناروغۍ د اخته کېدو له کبله ومړ. د ښاغلي اعظمي خپلوان وایي هغه له تیرو 10 ورځو راهیسې په دې ناروغۍ اخته و. خو د اعظمي پلار بیا وایي د زوی د روغتیایي ټسټونو وروسته یې معلومه شوه چې هغه مروقه دی، خو د کووید-19 ناروغۍ ټولې نښې هم درلودي. بلور ته بیا شمېر روغتیا پالان وایي په افغانستان کې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمېر له هغو ډېر پورته دی کوم چې د عامې روغتیا وزارت خبروي. د داخله ناروغي یو متخصص ډاکټر جمشید خورشید:
ما فکر میکنم که وزارت صحت عامه
هغه شمیرې چې د عامې روغتیا وزارت اعلانوي د هغو کسانو په پرتله چې په دې ناروغي اخته دي ډېرې کمې دي، ځکه اوس د عامې روغتیا وزارت لخوا د سمپلونو اخیستل کم شوي دي او ډېری خلک په ولایتونو کې د کرونا نښې لري ولې هیڅ پام ورته نه کیږي.
ډاکټر خورشید ټینګار کوي چې خلک باید روغتیایي سپارښتنو ته پام وکړي څو په افغانستان کې د کرونا وایرس د لا پراختیا مخه ونیول شي.
د کابل پولیس وایي په تیره یوه اونۍ کې 90 کسان د جنایي جرمونو په تړاو نیولي دي. د دې په خبره ته د جنایي جرمونو په وړاندې د مجرمانو د نیول کېدو لړۍ به چټکه روانه وي. خاطر پردیس له نورو جزئیاتو سره.
په کابل ښار کې جنایي جرمونه او د کابل میشتو اندېښنې. تازه نن سهار د کابل ښار په دهمزنګ سیمه کې نامعلومه کسانو په دوو پولیسو وسلوال برید کړی چې په ترڅ کې یو وژل شوی او بل ټپي شوی دی. د کابل امنیه قومندانۍ ویان فردوس فرامرز د دغې پیښې په تړاو ازادي راډیو ته وویل. سهار شاوخوا اووه بجې د کابل ښار درېمې امنیتي حوزې اړوند سینمای بریکوټ سیمه کې هغه مهال چې پولیسو غله تر تعقیب لاندې نیولي وو، دوی ترمنځ نښته کېږي او د نښتې په ترڅ کې دوه پولیس په ډز وویشتل کېږي چې یو یې وژل شوی او بل ټپي دی.
د ښاغلي
فرامرس په خبره یوازې په تېره اونۍ کې نه اتیا مجرمین په کابل ښار کې د بېلابېلو جنایي جرمونو په تور نیول شوي دي. نوموړی وایي د کابل ښار په کچه د 25 سترو مجرمینو او مافیایي کړیو نوملړ جوړ شوی او په نږدې راتلونکي کې به یې د نیول کېدو لپاره اقدامات ترسره شي. د نوموړي په خبره پولیس له پخوا په دې برخه کې اوس جدي چلند کوي او دا لړۍ به په چټکۍ سره روانه وي. خو کابل میشتي بې امنیتي بنسټونه په دې برخه کې په بېغوري تورنوي. دوی وایي پولیس چې د قانون نافذین دي هغوی د هیواد په زړه یعنې پلازمینه کې په نښه کېږي، عادي وګړي خو پرته له شکه چې خوندي نه دي. د کابل ښار دوه تنه اوسیدونکي
احمدالله هم د کابل ښار اوسیدونکی، پرته له شکه د په کابل ښار کې وروستۍ جنایي پیښې ټول ښاریان اندېښمن کړي. لکه څرنګه چې تاسو په جریان کې اوسئ، سهار هم دې ته ورته یوه پیښه وشوه. له امنیتي ارګانونو څخه جدا هیله کوو، غوښتنه کوو چې دې برخې ته خپله پاملرنه جدي کړي.
حیات الله نظر یم د کابل اوسیدونکی. د نامنیو جنایي جرمونو په اړه باندې که ووایم، واقعا په دې وختو کې جنایي جرمونه بې نهایت زیات شوي دي. امنیتي ځواکونه چې هغوی اسلحه لري، هغوی امکانات لري، هغوی په امان کې نه دي، نو عام وګړي به څه ډول په امان کې وي؟ نو واقعا دا یوه ستره اندېښنه ده. نه مو ټلیفون په امان کې دی، نه مو هغه پیسې چې څه لرلو په امان کې، نه مو ځان خوندي دی.
د کابل میشتو په باور پولیسو په تېره کې هم ورته څرګندونې کړې وې، خو وضعیت نه دی بدل شوی. دا انتقادونه داسې مهال دی چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم دوه اونۍ وړاندې د کابل ټولو 13 امنیتي حوزو ته په اړوندو سیمو کې د بشپړ امنیت د ټینګښت سپارښتنه وکړه او ګواښ یې وکړ که د هرې حوزې منصوبین د خپلې سیمې د امنیت په برخه کې پاتې راشي، له دندې به لرې شي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. د ځینو رسنیو مسؤلان وایي چې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د نن ځینی کړیو غوښتل چې د ټولنیزو رسنیو په قانون کې تعدیلات راسي، خو د رسنیو د فشار په نتیجه کې د دې کار مخه نیول سوې ده. بلخوا د ولسمشر غنی یو سلاکار شاه حسین مرتضوي په خپل یو تازه ټویټ کې ویلي چې د کابینې د نن ورځې غونډې د پریکړې له مخې د ټولنیزو رسنیو د قانون د تعدیل د مسودې پر طرحه به د ولسمشر دویم مرستیال تر نظر لاندې جلا بحث او مشوره کیږي. امید ظهیرمل او په دې اړه نور تفصیل.
له حکومت څخه د رسنیزو فعالانو د پرله پسې غوښتنو وروسته ارک پریکړه کړې چې د ټولیزو رسنیو په قانون کې د اوس لپاره تعدیل رانشي. په ستراتیژیکو اړیکو کې د ولسمشر سلاکار وحید عمر پرون په خپله ټویټر پاڼه ولیکل، د ټولیزو رسنیو په قانون کې د تعدیل په اړه د ولسمشر دریز روښانه دی. هیڅ ډول تعدیل به د رسنیو په قانون کې رانشي او په قانون کې د تعدیل اړتیا هم نه لیدل کیږي. خو پوښتنه دا ده چې ولې د افغانستان حکومت د ټولیزو رسنیو په قانون کې تعدیل غوښت او د دې موضوع تر شا د چا لاس دی؟ د رسنیو یو شمېر مسؤلان وایي حکومت په دې کار سره غوښتل د بیان ازادي محدوده کړي. د پژواک خبری اژانس مشر دانش کډوخیل وایي په اطلاعاتو او فرهنګ وزارت کې یوې کړۍ غوښتل د رسنیو قانون تعدیل کړي، خو ښاغلی کډوخیل په دې اړه نور جزئیات نه ورکوي.
کله چې رسنۍ له دې نه خبره شوې، رسنیو د تعدیلي بڼه ترلاسه کړه، هغه څه موږ وارزوله، نو هغه رښتیا د بیان ازادي محدودېدله. نو کله چې موږ د حکومت نه غوښتنه وکړه، حکومت د رسنیو د کم پرانستی لیک یا غوښتنه شوه، دا ورته مواجه معلومه سوه.
د اطلاعاتی روز ورځپاڼې مسؤول مدیر زکی دریابی هم وایي حکومت په پټه بې له دې چې له رسنیزو فعالانو او یا هم خبریالانو سره مشوره وکړي د قانون تعدیل ته املا تړلې وه.
حکومت نه خواست کی،
حکومت په اصل کې ونه غوښتل چې هغه رسوایی دویم ځل تکرار کړي چې د یو شمیر ادارو لخوا شوی وه، او پر دې ټینګار وکړي چې قانون باید تعدیل شي. هغه څه چې قانون کې تعدیل راغلی و او د کابینې تصویب ته رسیدلی و، منځپانګه د بیان ازادۍ څخه نقص او محدودونکي وه.
د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون هم د حکومت لخوا د ټولیزو رسنیو په قانون کې د تعدیل موضوع ته په اشاره سره په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، د رسنیو د قانون د تعدیل لپاره د حکومت په طرحه کې داسې موارد شته چې د تصویب په صورت کې په هیواد کې د بیان ازادۍ ته زیان رسولی شي. د رسنیو په تعدیل شوی باندې کې د صلاحیت لرونکو محکمې له حکم پرته پولیس، امنیت او څارنوالۍ ته د خبریال لخوا د سرچینې روښانه کول، د محکمې پر ځای د رسنیو د سرغړونې څېړونکو کمیسیون ته د رسنیو د سرغړونو د دوسیو څېړنه او د پریکړې واک، د رسنیو په بهرنیو پروګرامونو کې د سانسور او محدودیت لګولو لپاره د زمینې برابرول او د رسنیو د کار د جواز د لغوه کولو اسانه کول هغه موضوعات دي چې اندېښنې راپورته کړې وي. خو اوس د حکومت دننه وی سرچینې د موضوع د حساسیت له کبله د خپل نوم نه ښودو په شرط ازادي راډیو ته وویل دا قانون د لا بحث لپاره له ولسی جرګې بیرته راګرځول شوی دی. سرچینه وایي د ټولیزو رسنیو په قانون کې به د رسنیزو فعالانو او رسنیزو بنسټونو سره له بحثونو وروسته هغه برخو کې تعدیلات راشي چې اړتیا یې لیدل کیږي. د افغانستان حکومت داسې مهال د ټولیزو رسنیو په قانون کې د تعدیل مسله د کابینې تر تصویب رسولې وه چې په 2018 کال کې د بیپولې خبریالانو ټولنې په خپل راپور کې افغانستان په سیمه کې د بیان ازادۍ د څرنګوالي لاړ تر ټولو ښه او په نړۍ کې د شپېتو هیوادونو څخه غوره بللی و. امید زهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالاتونو او روسیې د خپلو اټومي وسلو د زیرمو د کمولو په اړه نن دوه ورځنۍ خبرې پیل کړې. دا خبرې په ویانا کې کیږي. نور جزئیات له فریبا ظاهر څخه.
د وسلو د کنټرول په برخه کې د امریکا متحده ایالاتو لوړ پوړی مرکچی مارشل بیلینګسلی او د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سرګیری یابکوف د خبرو لپاره ویانا ته ورسېدل. دواړو مشرانو د خبرو تر پیلېدو د مخه د خبریالانو د هغې پوښتنې په اړه چې له دې خبرو څه تمه لري له څه ویلو ډډه وکړه. خو د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وویل چې وبګوري څه کېږي. هغه زیاته کړه موږ تل هیله لرو. د نیو سټارټ په نوم تړون چې د امریکا او روسیې ترمنځ د ستراتیژیکو وسلو د کمولو یو مهم او وروستی تړون دی، د هر یو هیواد د لرې واټن ویشتونکو اټومي سروکې په 1550 پورې محدودوي. د دې تړون د اعتبار موده په راتلونکي فبروري کې ختمیږي، خو روسیه اوس د دې تړون د غځېدو غوښتنه کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سرګیری یابکوف د جون پر 16 د روسیې انټرفاکس خبري اژانس ته ویلي وو موږ په پرله پسې ډول امریکایانو ته دا تشریح کړی چې ولې فکر کوو د دې تړون د غځولو په اړه زموږ پریکړه سمه ده. هغه زیاته کړه موږ به د هغه څه په اړه چې وړاندې مو څو ځله خبرې ورباندې کړې نور بحثونه کړو، خو البته چې له دې فرصته په ګټه اخیستنې سره به خپل موقف بیا څرګند کړو. ریابکوف دا هم ویلي سره له دې چې د نیو سټارټ تړون تمدید سم او منطقي اقدام ګڼي، خو وایي دا تړون په ټوله کې هر څه نه دی. مسکو په وار وار خبرداری ورکړی چې که دغه تړون نوی نسی د وسلو نوې سیالي به ډېره خطرناکه وي. د روسیې چارواکي وایي اوس دا په دې پورې اړه لري چې د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ حکومت د تړون په اړه څه پرېکړه کوي. امریکا چې د یو شمېر نړیوالو تړونونو لکه د منځني واټن ویشتونکو اټومي ځواک له تړونه او هم د ایران له اټومي تړونه وتلې ده، خو د ولسمشر ټرمپ ادارې په ټوله کې له روسیې سره د نیو سټارټ تړون د خوندي کولو په ګټه څرګندونې کړې دي. د امریکا متحده ایالاتو ویلي چې له روسیې سره د وسلو د کنټرول تړون له پای ته رسېدو سره دوی غواړي چې په راتلونکي کې د اټومي وسلو په تړون کې چین هم شامل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په هغه اعلامیه کې چې اوتریشته د بیلینګسلی د سفر اعلان کړی وو دا هم راغلی وو چې امریکا په دې بحث کې د ګډون لپاره چین ته بلنه بیا تازه کړې او د ښه نیت لپاره یې د وسلو د کنټرول په بحث کې د 3 هیوادونو د ګډون اړتیا واضح کړې ده. چین بیا په پرله پسې ډول په دې خبرو کې د ګډون حسیرت کړی دی. که څه هم چین د خپلو اټومي زیرمو د پراخېدو په حال کې دی، خو لا د امریکا او روسیې د اټومي پروګرامونو پرتله ډېر شاته دی. روسیه چې اټومي پروګرام یې د ځواک یوه عمده برخه ده وایي غواړي له واشنګټن سره برابري ډاډمنه کړي. د ویانا په نننۍ غونډه کې د امریکا مرکچی بیلینګسلی تېره میاشت ویلي وو چې د امریکا متحده ایالات نه یوازې د چین او روسیې لاړ خاندېشنه لري، بلکې مسکو یې تورن کړی چې د نیو سټارټ تړون پر خلاف یې زرګونه غیر چې کې اټومي وسلې اسري کړې دي.
ستاسو لا پیغامونو
زه په کوشش سره کلام د پیلوې له سوالې د کنهار ولایت مې اړیکې نیولې ده. زما دا پیغام دی چې د پلوته زما څکلین کوي چې څه وکړي هیڅ مو کتاب نه ستاسو د زما شمال ټول د سوال په اړه څه ویلې چې ما پیغام د ټول چارواکو سره شوی د خدای په امان.
مروئس اخلاقی د هلمند ولایت تاسو سره دا پیغام شریکوم. د هلمند کې د کورونا یا نولس کلونا عمل واقعنام چې تدبیر ها د پوری دا پیښه زیاده سوی دا وخاره کرن نه مراکوی. د هلمند ټول وګړي باچ کرنجن مراک کې او کرنا جدي ونیسي، ځکه چې کورونا ایس درمان نه لري چې یعنی په هغه جوړ شي. نو بدی باچ په کور کې کرنجن ووسی د ماسه استفاده وکړي او داسې بلاخره د صابون څخه اطراف ډیر خلک د کرنټین نه مراته دی هم با چې کورونا جدي ونیسي او په کور کې کرنټین وشي. د ازادي راډیو څخه زیاته مننه زه لاکم. تقریبا حفاظت اور اللہ
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دوریدونکو له همدغه پیغامونو سره په افغانستان کې د